او پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما تاسو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمینارونو راپورونه او تفسیر لرو. خو ډومبه د دیو خبرونه اورو د ملیحا امیرزاده نه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان ځینې مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو فیصله کړې. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي د اجازت نه ترلاسه کېدو له کبله په اخري قبالي سیمه باجوړ کې هم فعالیت ودرولې. او د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشوره یورپي یونین به د ایران اټمي موافقه پر ځای ساتل باوري کوي. تفصیل: د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. پرون په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر هغې وروسته مشرانو خبريالانو ته وویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالۍ اصولي فیصله کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویل د اتحاد د جوړولو رسمي اعلان به په دسمبر کې کوي. په غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فی او جمعیت علما اسلام سین په شمول د دریو نورو ګوندونو مشران حاضر ول. مولانا فضل الرحمن ویل دوی پر راتلونکو پارلیمانی انتخاباتو کې په شریکه د برخې خستو فیصله کړی او ویل
د دغه وړاندیزونو او سپارښتنو پر بنسټ د متحده مجلس عمل بحالی هم د هغه منشور او هم هغه دستور د سوري لاندې پر دې اتفاق شوه. دغه کمیټه له مصنوي کارونو ورکړي او دوی خپل کار روان ساتي. دوی پر راتلونکو اجلاس پوری خپل سپارښتنې تیاری.
متحده مجلس عمل په کال 2002 کې جوړ شو، خو بیا په 2008 کال کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ترمنځ اختلافاتو له کبله ړنګ شو. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په قبایلي سیمو کې خپل اخري روغتیايي مرکز هم تړلی. ایم ایس ایف تیر مازیګر په بیان کې ویل د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپلو فعالیتونو ته د دوام لپاره اجازت نامه نوي نکړه نو ځکه اړ شوي چې هلته خپل مرکز وتړي. په باجوړ کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان په روغتیايي مرکز کې خواوشا یو سلسل کسانو کار کوي چې ټول پاکستانیانو. په پاکستان کې د تیلو د ټانکرانو د اتحادیې مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د کوهات په ټنل ورته د ګاډو وړلو اجازت ورکړل شي. د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې د کوهات په سورنګ د تګ اجازت نه ورکول کیږي نو ځکه مجبور دي چې د کوتل د غره په لاره پښتونخوا او نورو سیمو ته تیل یوسي چې خطرناک ده. د تیلو وړونکو ګاډو د اتحادیې مشر محمد شفیع مروت ویل
جان بچ کر مر سر جاتے کی جی مڑا ڈیر نقصان ہو سو مڑ ڈران بڑ سو مڑا گاڑی تباسل مڑ تیل تباسل 11 تاریخ نا مکمل ڈگ اور تش گاڑی دے کوہاٹ بائی پاس مانے ادھر چتر سے ماتا لار نہیں رکھے
دی وای ان ایچ ای یا نیشنل ہائی وے اتارٹی تے دخل ستونزو پاڑا ویلی خو ورتے سے جواب نہ دے ورکڑے. پرون په کوټه کې د سرکاري سکولونو اتحادیې د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د سکولونو دریو میاشتو شوټیانې تر دوو میاشتو پورې د کمولو فیصله واپس واخلي. په مظاهره کې شامل استادان وویل چې د صوبې په زیاترو سیمو کې یخنی ورله مخه شروع شوې ده او دا به په دسمبر کې نوره هم زیاته شي. د اتحادیې مشر مجیب الله غرشین مشال ویډیو ته ویل
بلکه د حکومت توجه را ګرځو چې آیا په سکولانو کې استاد سہولتونه هم شته په سکولانو کې یو شی نشته. دغه نوټیفیکیشن طریقې زمباره کړی دی د خلاف احتجاج دی او دغه ستزه د غواړي او سابقه چې کوم له 200 کالو زکم شیډول روان وي دغه مطابق د امتحانات شروع.
صوبای حکومت تیرونه اعلان کړو چې د صوبې په سړو برخو کې د تعلیمي ادارو رخصتي به د دریو پر ځای تر دوو میاشتو پورې وي. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. سپینا ماړېوای امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په ویتنام کې د آرام بهر هیوادونو د اقتصادي همکارو سازمان د سرمشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره نه ویني. نن سهار د سپینې ماړېوایاندې سارا سانډرز خبریالانو ته وویل له پوتین سره د ملاقات تصدیق نه شوی او د دواړو لوریو د مهال ویش د نسمېدو له کبله به دا ملاقات نه کیږي. نوموړي دا خبره تر هغې څو دقیقې مخکې وکړه چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویتنام ته د دوه ورځنۍ سرمشریزې لپاره ورسېد. وین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایشیای آرام سمندر تجارتي سرمشریزې ته ویلي چې امریکا په سوداګریزو چارو کې د هیوادونو ناوړه ګټه اخیستل نور نشي زغملی او په منصفانه او مساوي سوداګریزو پالیسیو بټینګار کوي. ولسمشر ټرمپ نن په ویتنام کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ سازمان سرمشریزې ته په وینا کې ویل چې د دې اجازت په ورنکړي چې له امریکا نه فائده پورته کړل شي. له چین او جاپان سره په درآمد او برآمد کې د امریکا لوی غیر توازن لري. ولسمشر ټرمپ د ایشیایي هیوادونو په یو لس ورځني روستي سفر کې د هغو ملکونو ته تللی و. ډونلډ ټرمپ وویل چې د ایشیا او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې غیر توازن کمول د اول امریکا د پالیسۍ مهمه نقطه ده او دا چې د امریکا کارمندان به خوندي ساتي. تېره ورځ په بیجینګ کې ولسمشر ټرمپ وویل چې په چین د غیر عادلانه تجارتي اړیکو تور نه لګوي او پر ځای یې پخواني امریکایي حکومتونه تورن کړل. تېر کال د چین او امریکا ترمنځ تجارتي خساره 310 بلیون ډالرو ته رسیدلې وه. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ مشر ویلي چې اروپایي ټولنه به باوري کوي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې اټومي موافقه عملي کېدل جاري وي. فریډریکا موګرینی نن د ازبکستان په سمرقند کې یو کانفرنس ته وویل چې دغه موافقه د اروپا او د هر اړخیزې نړیوالې ډیپلوماسۍ یوه لویه لاسته راوړنه وه. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې تصدیق ورکولو نه انکار کړی چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په ذمهوارو عمل کوي، که څه هم نړیوالو څارونکو یې تصدیق کړی. روانونه مغرینی په واشنگتن کې ویلیو چې د امریکا د پارلمان غړو اشاره ورکړي چې دا د باورې کولو پلان لري چې امریکا پر موافقه عمل وکړي. د موافقې لمخې ایران منلې وه چې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمي په بدل کې به اټومي پروګرام محدودوي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ریاض د حوثي یاغیانو لخوا داخل شوی د تیر یونۍ بالستیک توغندي برید لپاره په ایران تور لګوي او وایي چې دا پیښه د تهران د میزایلو جوړولو په سر ورسره د مذاکراتو ضرورت څرګندوي. د نومبر په 9 متحده عرب اماراتو او سعودي عرب ته د سفر په وخت ماکرون ویل د یمن له لورې داخل شوی میزایل چې سعودي عرب په نخه کړ یو ایراني توغندي دی چې دغه هیواد د میزایلي پروګرام قوت څرګندوي. نوموړي ویل چې دغه میزایلي برید په اړه د خلیج فارس په سیمه کې د عربي ګاونډو هیوادونو سختې اندېښنې دي او پکار ده چې د ایران د بالستیک توغندي میزایلي پروګرام په اړه ورسره مذاکرات وشي. ایران له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې په یمن کې اوسي یاغیانو ته بالستیک توغندي یا نوره وسله ورکړي او وایي چې بالستیکي نظام یې یوازې د دفاعي مقصدونو لپاره دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس سکرن صوبه او د موسم حال لسیرات زهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ شل پیسي او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9 روپۍ شل پیسي او په 9.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.60 روپۍ یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ او 340 ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 380 ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 44، بنو کې 25 او 12 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال او مورد پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غره راپورونو هم اوریدئ شئ. قبایلی سیمونه د پارلمان زنغړی وایي چې د فاټا اصلاحاتو بل با زر قامی سملې ته راوړل شي.
غالب خان ماتا دا یقین دہانی را کڑا چې پیر پورز باندې با اجلاس را غوخته کیږي او په دې اجلاس کې با د پېښور های کورټ او سپریم کورټ ایکسټنشن بل پیش کیږي.
د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نوم د سیاسي اتحاد بیا جوړولو پریکړه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د کورمینه وروستوس په باجوړي جنسه کې هم خپل فعالیتونه ودرولې دي او د جنوبي وزیرستان بکاخیل کیم کډوال وایي د حکومتي مرستو نه بے برخې دي. هم راپورونو تبصرے لرو تر پائے د مشال ریڈیو سرو سے. روزم گڑوں بے موجودہ د پاکستان زنی مذہبی سیاسی گندنو پریک ٹکڑے دا چی اوزل بیا متحدہ مجلس عمل راجوندی کی پدغه اړه باندې د جماعت اسلامی مشر سراج الحق ویلی دی چی د متحدہ مجلس عمل بیا راجوندی کول یا بیا جوړول چې د دې په اصولي توګه باندې فیصله شوې ده. تفصیل د محمد عمران پراپور کې.
د پنځشنبه په مازیګر لاهور کې د جماعت اسلامي مرکز کې د مذهبي ګوندونو د غونډې وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الله خبري غونډې ته وویل دوی د متحده مجلس عمل د بحاله اصولي فیصله کړي او د بیا جوړونې رسمي اعلان به روان کال دسمبر کې په کراچۍ کې کوي.
پہلی بات یہ ہے کہ متحدہ مجلس
لمړی خبر خدا دا چې د متحده مجلس عمل د بحاله اصولي پریکړه شوي د کوم رسمي اعلان چې په دسمبر کې د مشرانو په بل غونډه کې کیږي. کوم چې د شاه احمد نورانی د زوی شاه اویس نورانی په کور یعنی کراچۍ کې کولای شي. باقاعده او رسمي اعلان بہ محل تکو
اور باقاعدہ باضابطہ اعلان وہاں پر ہوگا.
د جماعت اسلامی امیر دا ہم ویل چی دوی بدہ ٹول مذہبی گندون سرا د دے اتحاد لپاره رابطے کئی سوکھ چپ جمہوری سیاست باور لری پغنڈ کی د جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فی جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام سین پر شمول یو شمیر مشران موجود. د متحدہ مجلس عمل د بحالے لپاره لوڑان دی او کمیٹی جوڑ کڑے شو چپ کی ٹول گندون غڑی موجود. دغه خبری غونډه په وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دغه کمیټه چې کوم سپارښتنې جوړې کړي د هغه پر وړاندې کې ایم ایم ای بیا جوړیږي.
ان سفارشات او تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے اصول
دغه وړاندیزونو او سپارښتنو پر بنسټ د متحده مجلس عمل بحالی هم د هغه منشور او هم هغه دستور د سوری لاندې پر دې اتفاق شوه. دغه کمیټه له مصنوي کارونو ورکړي او دوی خپل کار روان ساتي. دوی براتلون کے اجلاس پوری خپل سپارښتنې تیاری
ان امور کے بارے میں اپنی سفارشات اور تجاویز مرتب کریں گے.
دو مذہبی گندونو دا اتحاد سمرا غزمن کی دلے شیو پر روانو ٹول ٹاکنو کی بسمرا گٹھی ولری پدی اڑا پ پیخور کے میشت خبریال او شنن کے شمیم شاہد وائی کی دو حکومت پتے ر دورہ کے ہم ددوی ترمنز خپل منزی اختلافات او سم د جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فی او جمعیت علماء اسلام سین ڈلو ترمنز د قبائلی سیمو پر اصلاحات لو اختلاف تے نو پتہ سے حالاتو کی دا اتحاد تر ډیر وخت ساتل با مشکلات ولری
اکثریت په 2002 کې دای په خیبر پختونخوا کې غرس او داشان په بلوچستان کې چې کوم د پښتنو علاقې وي دای کې غرس او زما د خیال چې دلته کې نه ناخلی نو په پنجاب کې او پسند کې به څنګه اخلي. او یو بل خبر رضا کوم چې په تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي نو په جمعیت العلماء اسلام کې یو بل ګروپ جوړ شوی دی چې نظریاتي ګروپ دی. هغه په خیبر پختونخوا کې هم دی هغه په بلوچستان کې هم دی. دغه شان دلته کې د مولانا شاه احمد نورانی جمعیت العلماء پاکستان دی د هغې زن دلته کې چې کوم ذمہ وار خلک دي هغه هم د دې ایم ایم ای د بال کې دوه مخالفت کوي.
متحده مجلس عمل پر د مذهبي ګوندونو اتحاد په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی و. خو بیا پر 2001 میلادي کال کې پر اتلون کې پارلماني انتخاباتو کې د برخه اخیستو په اړه د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فی ترمنځ اختلافات له کبله ختم شو. د اتحاد د 2002 میلادي کال په انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې حکومت هم جوړ کړی و.
سیاسي حالات او سیاسی موضوعات چکم دی پاکستان پدغه کې پاتې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د تروخ مخ کې پارلماني انتخابات شي. هلتا د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي پر ټاکلي وخت انتخابات کول د هیواد د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره مهم دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد شاه اعظمي پر راپور کې وو.
عمران خان په دا وروستیو کې یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ مرکزی حکومت په درغلي کې ککړ دی. نو په دې هیواد کې باید له ټاکل شوي وخت مخکې پارلماني انتخابات وسی. په پاکستان کې په وروستي ځل پارلماني انتخابات په 2013 کال کې وسول چې 15 کلنۍ آئینی موده یې د 2013 کال په مئی میاشت کې پوره کیږي. دا چې په پاکستان کې له ټاکلي وخت وړاندې انتخابات کېدل څومره امکان لري د سیاسي چارو ګڼ شنونکي دا کار شونی نه ګڼي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي د پاکستان تحریک انصاف پرته د هیواد ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات پر خپل ټاکل شوي وخت وسی. د نوموړي په خبره د عمران لخوا د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د نواز شریف د لری کېدو غوښتنه هم پر ځای شوه. خو اوس هغه غواړي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند د کاندیدانو مخنیوی وکړي.
مارچ کا مخ کے مخ کے الیکشن وقت مارچ کے سینٹ انتخابات رنگ سسٹم روان کے الیکشن وشی مجھے کو ظاہر خبر ہے جا رہے تھے داغے باوجود ہم بات سمجھ کر الیکشن قرآن وشی
د روان 2019 کال د جولای پر 28 نیټه پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمې پاوریدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نشکره کول په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نه اهل وګرځاوه چې بیا وروسته د هغه د ګوند پارلماني غړي شاهد خاقان عباسي وزیر اعظم وټاکل سو. په لاهور کې مشر خبريال او د سیاسي چارو شنونکي ضیاء الدین وایي چې کچيري په داسې حالاتو کې لټاکلي وخت وړاندې انتخابات کیږي نو بیا هم د مسلم لیگ نواس په ګټه تمامېدای شي.
جو بہت ہی ویل آرگنائزڈ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون یوازنی منظم گوند چې یو خوا ډیر زیات پارلمانی غړي لري او بل خوا یې په داتیرو دوه میاشتو کې د یو ځپل شوی ګوند نوم خپل کړی دی. دوی د درغلۍ د تورونو مقابله و نه کړه خو وی ویل چې له دوی څخه بدل اخیستل کیږي. له دوی سره یو خوا حکومت ته او بل خوا د یو نادیده قوت پر ضد د اپوزیشن رول هم لوبوي.
د درغلی په مقدمه کې نواز شریف پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي ل د سره چې کوم سلوک سوی د هغه مستحق نه دی. د نوموړي پلویان بیا د هغه لری کول یو سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې د پوز لاس دی.
د احمد شاه زمیر راپور ته سورې ده. اوس د قبایلی سیمو په اړه باندې یو راپور د قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړو یو واری بیا ویلي دي چې راتلونکي د قومي سملې غونډه کې به فاٹا اصلاحات منظور شي او په لومړي پړاو کې بعد عدالتونو د واک چې کوم دایره ده هغه قبایلی سیمو ته وغځول شي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل اویل چې دته د سفران وزیر مملکت غالب خان باور ورکړی چې حکومت په پټه اصلاحاتو کې سنجیده دی او ډیر زر به اصلاحاتي عمل پیل شي.
غالب خان ماته د یقین دهانی راکړه چې پر روان د پیر په ورځ باندې به اجلاس راغوښته کیږي او په دې اجلاس کې به د پېښور های کورټ او سپریم کورټ ایکسټینشن بل پیش کیږي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د سفران وزیر مملکت غالب خان نو پوختل نو هغه وی چې حکومت ورته د فاټا ټولي معاملې ور سپارلی او دوی په دې کې ډېر پرمختګ کړي.
کوم ورځ جنا د سټیټ منیسټر جوړ شوی ما هغه ورځ جنا ما په ټولو نه زیاته ترجیح چا ما ریفارم تا ور کړی دا ټول فاټا یې ما ته په حواله کړی دا. ګورنمنت ډېر زبردست ټایم فریم ورک کړی دی. ګورنمنت پکې نو دا ټول انټرست دی. ګورنمنت د حکومت وخت په وخت حکومت چې دی کنه دا خپل خپل ډېر لوی دی چې سکی دا لري.
بل په لو په فاټا اصلاحات باندې د ځینې قبایلی مشرانو د پښتونخوا ملي عوامی گونت او د جمعیت علماء اسلام فیډلی دریس دی چې په دې معاملې د لقبایلو و پختل شي. مشال ریډیو چې په دې اړه د جمعیت علماء اسلام فیډلی د فاټا مشر مفتی عبدالشکور نو پختل نو هغه خبرو کولو څخه ډډه وکړه. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ویلی دی چې د کورمی قبایلی سیمې نو وروسته اوس په باجوړ کې هم خپل دفترونه او د روغتیایی خدماتو مرکزونه تړلې دي. دوی وایي چې د حکومت لخوا ورته په دغه سیمو کې د کار کولو اجازتنامه نه ده ورکړل شوې نو ځکه دوی دغلته اوس خپل کار پر مخ نشي وړی. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد تکل ناور.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه او په دې توګه نور نو نشي کولای چې د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې اړو خلکو ته صحیح مرستې ورسوي. ایم ایس ایف په یو بیان کې ویلي چې له دې سره په باجوړ ایجنسی کې د دې ټولنې څلور کلن فعالیت هم پای ته ورسید. دا ټولنه په باجوړ کې چې د وګړو شمیر یې له 9 لک اوړي یو سلوشل کارکونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الو کوی د باجوړ په سیمو کې روغتیایي خدمات ډیر محدود دي او د دوی ډیرای ناروغان حتی د ابتدایي روغتیایي خدماتو لپاره هم پیسې نه لري. الو کوی د ایم ایس ایف روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د باجوړ ایجنسی د خلکو پر روغتیایی وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټرز خبری آژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت د خیریه ټولنې ته چې مرکز یې په ژنیف کې دی وویل چې د قبایلو په بله ایجنسی کورمه کې هم خپل 14 کلن فعالیت بند کړي. په تیره یوه لسیزه کې په ډیری قبایلی سیمو کې افراطي وسلوالو ډلو د پاکستان له پوځ سره درنې جګړې کړې دي. د جګړو پر روغتیایي خدماتو، تعلیم او نورو برخو خورا ناوړه اغیز کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په بلوچستان کې استادانو د حکومت دغه پریکړې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. په کومه کې چې د سرکاري ښوونځو یا سکولونو کلنۍ رخصت دا کال درې میاشتې نه بلکې دوه میاشتې مقرر شوی دی. حکومت وایي ښوونځي به د جنوري په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي، خو بیا د سکول استادان ورسره دا نه مني. ایوب ترین د دغه احتجاج په اړه باندې راپور راکړي.
د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن کوټ تر سوري لاندې تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د ښوونځي استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمېر کې برخه درلوده. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د استادانو په وینا چې د سبې په پښتني سیمه کې یخني د وسخه پیل شوی ده او د دسمبر په میاشت کې دا نور هم زیاتیږي. په دې ترڅ کې د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن یو صوبایي مشر مجیب الله غرشین و مشال ریډیو ته وویل،
بلکې د حکومت توجه را ګرځو چې آیا سکولانو کو استاد سولتونه همسته، په سکول کې ګیس همسته، په سکول کې چاردیواری همسته، یو کڑکی همسته، بجلی همسته، اوبه همسته، کتا دا غو سولتونه ورکړی دي. نو خو ته دا توقع کواسی که سکولانو یو شای نسته سولتونه تا ورکړی نه دي او ته له دوی دا توقع کوي. دا به ډیر بس کاری او دغه نوټیفیکیشن طریقتی زمباره کړی دي، دې خلاف احتجاج دی او دغه ساتزه دا غواړي او سابقه چې کوم له 200 کالو زکم شیډول روان وي دغه مطابق د امتحانات شروع شي.
خپل د زرغون ټاون سرمنشي داود افغان وایي چې د انګریز د وخت څخه د ښوونځیو رخصتي هر کال د 14 دسمبر څخه نیولې بیا د مارچ تر 15 منیټ پورې کېده.
دا چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی دا چې په 31 دسمبر ته دا شی دغه کوي لاګو کوي، نو دا به ناممکن نه وي. بچان د دې سره نه جوړ کیږي، د یخول او نور مشکلات سره به دغه موږ دا مطالبه کوو او که دغه چې ضروري دغه د نوټیفیکیشن دی د چټي په حواله نوې کړی دی، دا نوې نوټیفیکیشن دی باید کینسل شي.
د کوټې ضلع فینانس سیکرټري عبدالمتین کاکړ وایي چې په لری پرتو سیمو کې د ښوونځیو دروازې کړکیان لا هم نشته.
دا ټیم موږ د کان متر زی د جو د لورلای د مستخیل د شیرانی خبره کوو، په دې کې خو در تام نن هم گزارنه کیږي. دلته کوم دا وای چې په سکول کې کړکۍ نشته، په سکول کې دروازه نشته، لیکن الته د سکول بلډینګ نشته، ماستر به څنګه گزاره کوي؟ الته نقطه چې دا هغه منفی ته ولاړ شي، په هغه حالت کې دا هغه علاقو خلک چې دی هغه نقل مکانی کوي. اوس د ضلع زیارت خبره درته کوم، په ضلع زیارت کې 15 میاشتې سکولونه بندې، ته هلته په زیارت کې څه تر دا کیسه کوي؟
صوبایي حکومت تیرونه اعلان کړی وو چې دا کال به د سوبې په سړو برخو کې د تعلیمي ادارو رخصتي د درو میاشتو پر ځای تر دوو میاشتو پورې کیږي او ښوونځي به د جنوري د اول نیټ څخه بند او بیا به د مارچ په اوله نیټه بیرته خلاصیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو ژمنه کړې چې د سولې او ثبات لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. د ازادي ریډیو سره تیر ماښام د خبرو پر وخت جنرال طارق شاه بهرامي ویلي دي چې ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه دریز لا هم نه دی بدل شوی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې وو.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو لملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر گاونډیانو ډیپلوماټیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفین له هم په پاکستان کې مرکزونه لري. نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناټو خصوصي خبرې روانې دي، خو زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private.
خصوصی خبری روانی دی خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن لا هم په پاکستان کې ل خپل خوندي ځالو څخه فعالیت کوي خو موږ غواړو پر راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولی. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه هم وکړه خو په عین حال کې د افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
لکه څنګه چې په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستی او په دغه هیواد به نور زور راوړي چې دغه ترهګرو ډلو پر ضد کاروایي وکړي چې په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي ځواکونه په نښه کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د ګل ایاس نور.
سی این این ټلویزیون په خپل ویبپاڼه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن په حواله لیکلي چې د افغانستان او سیمې په اړه د ولسمشر پالیسۍ اعلان وروسته پاکستان تر اوسه پورې په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستی. په هغه پالیسۍ کې په پاکستان ټینګار شوی و چې د ترهګرو ډلو خلاف نور ګامونه پورته کړي. جان نیکولسن په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې وروسته خبرونه ته ویل چې دوی د پاکستان په رویه کې بدلون نه دی کتلی. نوموړي ویل چې د امریکا ولسمشر د دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزیر بیانونه مخې ته راغلي دي او په دې لړ کې له پاکستاني چارواکو سره په رابطو کې دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایي کې نږدې همکاري وکړي. سی این این په خپل مقاله کې د جان نیکولسن په حواله لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېر زیات ځپل شوی دی او هغو ترهګرو ډلو پر ضد کاروایي کوي چې د حکومت پر ضد دي. خو دوی ورته ویلي دي چې د هغه ترهګرو ډلو پر ضد کاروایي ته توجه ورکړي چې په افغانستان کې میشت امریکایي او اتحادي ځواکونه په هدف کوي. نوموړي ویل چې امریکا په دې اړه ډېره واضحه دریځ لري او هیله مند دی چې په راتلونکي اونیو یا میاشتو کې به د پاکستان په رویه کې بدلون راشي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د غونډې وروسته خبرونه ته ویل چې ټرمپ اداره به د نړیوالې ورورولۍ په مرسته پاکستان وهڅوي چې د افغان طالبانو پر ضد کاروایي وکړي. د نوموړي په خبره پاکستان سره د همکارۍ ډېرې لارې موجود دي او دا خبره به باوري کوي چې پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد موثره کاروایي وکړي. دا زیاته کړه چې پاکستان سره به په ګډه کار کوي چې دغه موخې ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر زیارت په ورځ په اسلام آباد کې هفتهوار غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه هیواد کې هیڅ منظمې وسله والې ډلې پټنځایونه نه لري. د بهرنیو چارو وزارت وایان محمد فیصل ویل چې د افغانستان یو شمیر سیمې د وسلوالو تر واک لاندې دي. نو واشنگتن، ناټو او کابل ته پکار ده چې هلته موثره عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان خبریدونکو ډان روسپانې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت د پریکړې په اړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې نواز شریف باید د خپلو پخوانیو تیروتنو ته کتنه وکړي. دا هغه تیروتنې دي چې له تیر یو نیم کال راهیسې پاکستان له سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د دغه لیکنې مهم ټکی د هارون بچانو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت وروستۍ پریکړې وښوده چې عدالت نه یوازې دا چې د نوموړي له څوکۍ د لرې کولو خپله فیصله سمه وګڼله بلکې په ترڅ کې د هغه پر شخصیت او صلاحیت هم پوښتنې راپورته کړې. لیکنه کاږي د نواز شریف مشکل ښایي په راتلونکي کې نور هم سیوا شي او د هغه لپاره د هیواد په سیاست کې د یوه فعال رول لوبولو امکانات نور هم محدود شي. د لیکنې تر مخه نواز شریف باید خپلو هغو تیروتنو ته بیا کتنه وکړي چې په ترڅ کې له تیر یو نیم کال راهیسې هیواد له یوه سیاسي بحران سره مخامخ پاتې شو. نوموړي باید د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته د خپلې کورنۍ د شتمنیو په اړه بشپړ معلومات د هیواد ادارو او خلکو ته وړاندې کړی وای. هغه برعکس د خبرې پټولو او ځنډولو لار غوره کړه. نواز شریف د پاناما اسنادو په اړه نه خو د هیواد پارلمان او نه هم سپریم کورټ ته د تسلۍ وړ ځوابونه ورکړل. نوموړي دا خبره درک نه کړی شوه چې د هغه شخصي کړنې او ګټې به د هیواد سیاسي نظام ته تاوان ورسوي. هغه حتی اوس هم د خپلو سیاسي ستونزو قانوني اړخونه نه دي سنجولي او ځکه یې وغوښتل چې د مسلم لیگ نون ګوند مشري باید هرومرو په خپلو لاسو کې وساتي. د لیکنې تر مخه نواز شریف ښایي یو وخت دا خبره ومني چې د یو چا تر سیاسي کټ کاټ په هیواد کې د جمهوري نظام په سمه توګه مخته تګ زیات مهم دی. لیکنه زیاتوي که هغه دا حقیقت درک نکړي نو په هیواد کې راغلي سیاسي ناآرامي به نور هم سیوا شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. د مریحا مرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ترته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. پرون په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبریالانو ته وویل دوی د متحده مجلس عمل د بحاله اصولي فیصله کړې. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په قبایلي سیمو کې خپل اخیری روغتیايي مرکز هم تړلې دی. ایم ایس ایف پرون وویل د پاکستان کورونا چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپلو فعالیتونو ته د دوام لپاره اجازتنامه نوي نه کړه نو ځکه هلته خپل مرکز تړي. په پاکستان کې د تیلو د ټانکرانو د اتحادیې مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د کوهاټ په ټنل ورته د ګاډو وړلو اجازه ورکړل شي. د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د تیرو 3 میاشتو راهیسې د کوهاټ په سورنګ د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی ان ایچ ای ته د دې لپاره د نومبر 11 پورې وخت ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په ویتنام کې د آرام بحر هیوادونو د اقتصادي همکارو سازمان د سرمشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نه ویني. نن سهار د سپینه ماڼۍ ویاندي خبریالانو ته وویل له پوتین سره د ملاقات تصدیق نه شوی او د دواړو لوریو د مهالویش د نسمېدو له کبله به دا ملاقات نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په ویتنام کې د ایشیایي آرام سمندر تجارتي سرمشریزې ته ویلي چې امریکا په سوداګریزو چارو کې د هیوادونو ناوړه ګټه اخیستل نور نشي زغملی او په منصفانه او مساوي سوداګریزو پالیسو په ټینګار کوي. نوموړي ویل چې د دې اجازه په ورنکړي چې امریکا نه فائده پورته کړل شي. د اروپای ټولنې د خارجه پالیسۍ مشر ویلي چې اروپای ټولنه به باوري کوي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې اټومي موافقه عملي کېدل جاري وي. فریډریکا موګرینی نن د ازبکستان په سمرقند کې یو کانفرنس ته ویل چې دغه موافقه د اروپا او د هر اړخیزې نړیوالې ډیپلوماسۍ یوه لویه لاسته راوړنه وه. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د حوثي یاغیانو لخوا په ریاض داخل شوې د تېرې اونۍ بالیسټیک توغندي برید لپاره په ایران تور لګوي او وایي دا پېښه څرګندوي چې د تهران د میزایلو جوړولو په سر ورسره د مذاکراتو ضرورت دی. ایران دا تورونه ردوي.
مهم خبرونه مو ورو ده سرودو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نه مهم ټکي وړاندې کوي.
د اردو ژبې ایکسپریس رسپان خپل درې کې لیکي چې د سیاستوالو د اوسنو مقدمو د فیصلو پس غوړ ملکي سیاسي حلقې په دوه برخو کې تقسیم شوی ښکاري. یوه حلقه د عدالت په فیصلو د خپلو تحفظاتو څرګندونه کوي او بلې حمایت کوي. ادارې مخکې لیکي چې د صورتحال په ملکي کچه سیاسي ناکراری پیدا کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د عدلي شمیر د ملک په قابلیت او د احترام وړ په ادارو کې کیږي. دا ولس نه واخلي تر حکمرانانو پورې ټول د انصاف تر لاسه کولو لپاره عدلي تسي او د عدلي فیصله هم مني او عمل درآمد په کوي. اداري په وینا دا خبره کیږي چې نور ادارو غوندې عدلیه هم د درغلونو پاک نه ده او د دې نه علاوه د عدالتي فیصلو لپاره د تاریخونو نه هم دا ښکاري چې ځینې فیصلې کولو پر وخت چرته د ضرورت د نظریې نه کار واخیستی شي او چرته د فشار او د لالچ تورونه مخې ته راشي. اداري وایي چې هم دا سوچ د عدالتي فیصلو په اړه د ولس اعتماد خراب کړي او که چرته داسې صورتحال راشي نو د احتساب عمل دا کار سمولی شي. اداري لیکي چې سپریم کورټ د اسلام آباد د های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی پرست سپریم جوډیشل کونسل کې د کار وایي کولو درخواست پر وخت ویلي چې د ججانو احتساب هم ضروري دی. ادارې اخري کلی کې چې احتساب هم هغه لار ده چې د ادارو احترام او وقار په ولس کې وساتي. که د عدلي یو غړی هم د قانون پر ضد سکوي نو دغې خلاف د قانون مطابق کاروایی پکار ده. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت د شاخوا 250 اربو روپو د خسارې د بجټ تصدیق کړی دی او ویلي چې د خسارې وجه د بجلۍ د منافع په مد کې سوبې ته خپله برخه په ورکولو کې د ځنډ نه کار اخیستل دي. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د خپل برخه بیا غوښتنې باوجود اوس یې په اسلام آباد کې د درنې ورکولو دړکه ورکړې. ادارې زیاتوي چې تر څو د بجلۍ د منافع خبره ده نو وفاق سره مخکې هم خبرې شوې دي او دې لړ کې کم باور ورکړی شوی او کمې فیصلې شوې وي نو دا غیله انتظار کیږي. ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا جغرافیا او د امن او امان صورتحال له وجې دلته چې کوم مشکلات دي نو پکار ده چې صوبې ته واجبات ورکولو سره سره د پرمختیا لپاره اضافي رقم ورکړی شي. ادارې وایي باید چې خیبر پختونخوا کې صنعتونو ته ورکړی شوی مراعاتو کې هم اضافه وکړی شي چې سرمایه کاری راشي او د کم تجارتي راهداري زیر ورکړی شي او چې هغه عملی شکل خپل کړي. اداري اخر کې لیکي چې وفاق صوبې ته واجبات په وخت نه ورکوونکو ادارو نه دی پلټنې وکړي او د سره سره د صوبې په کشت غیر ضروري خرچې کم کړي چې د پرمختیا منصوبې په وخت سره سره ته ورسي او د خدماتو په فراهمۍ کې ښه والی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو نه یو راپور په دی نیشنل انټرس مجله کې خپور شوی دی چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هلو ځلو په اړه دی. په دې راپور کې راغلی دی چې سربیره په دې چې د دواړو هیوادونو پر ځینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی دی، خو بیا هم د دې ډلې هلې ځلې د لویدیځ لپاره د اندېښنې وړ دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جرمني کې د عدالت دا حکم څېړلی چې پکې د پارلمان غړو ته ویل شوی چې په کاغذونو کې دی د دریم جنس وګړو لپاره خانه ځانګړې کی. د دواړو لیکنو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه وو.
نیشنل انټرس مجله لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د خلافت دعوه یې لرله د ډیرو سیمو کنټرول یې له لاسه ورکړی دی. د مجلې په خبره کې څه هم عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه آزاد کړل شوی دي، خو بیا هم په نیویارک، لندن او بارسلونا کې د دغه ډلې نوم اندېښنې پیدا کوي. مجلې لیکي که څه هم داعش وسلوالې ډلې په دغو سیمو کې کنټرول له لاسه ورکړو، خو بیا د ډېر وخت راهیسې د خپل نړیوال نیټورک او د خپلې یوې بلې څانګې په جوړولو کار روان کړی و. مجلې لیکي د دغه ډلې لخوا په زرګونه میله لرې غربي هېوادونو باندې نړیوالې حملې تنظیمول او تر اروپا خپل نفوذ غځول د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د جرمني یو عدالت حکم وکړ چې هغه کسان چې جنس یې واضح نه دی او د ښځې یا نارینه په زمره کې نشي شاملې دي، په کار ده چې لپاره د دریم جنس یو خانه یا کټګري جوړه شي. د عدالت په حکم کې ویل شوی په دواړو جنسونو کې د یو تن شاملول د شخصي رازداري د حق خلاف ورزي ده. ورځپاڼه لیکي په 2014 کې جرمني لومړی هیواد و چې میندو پلرونو ته اجازت ورکړو چې که نوي پیدا شوي ماشومان یې د دواړو جنسونو خصوصیات لري نو کولی شي چې نه یې د ښځې او نه د سړي په توګه نوم رجسټر کړي. ورځپاڼه لیکي د فیډرلي عدالت له نوې فیصلې سره سم د پارلمان غړو ته د 2013 تر اخیره وخت ورکړل شوی چې یا خو دې په دستاویزاتو کې د دریم جنس لپاره د خانې د اضافي اجازت ورکړي او یا دې د جنس خانه بیخي لري کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې د ګڼو لوړپوړو چارواکو او شهزادګانو د نیولو اقدام وکړ نو دې ته پر بچای د لا زیات کنټرول او داخلي واک ټینګولو په سترګه لیدل کیږي، خو د ورځپاڼې په خبره دا ډول اقدامات په سعودي عرب او منځني ختیځ کې پراخې پایلې لرلې شي. احمد شاه زمي د دغې لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي ولی عهد لخوا ترسره شوي تازه اقدامات کېدای شي د سعودي او ایران ترمنځ د شخړې امکان زیات کړي. د ورځپاڼې په خبره پر داسې موقع امریکا ته چې د سعودي باوري ائتلافي دی په کار و د زغم مشوره ورکړي، خو ولسمشر ټرمپ د ولی عهد محمد بن سلطان له اقدامات سره موافق دی. که څه هم دغه 2 کلن او ناتجربه کار ولی عهد چې د دفاع وزارت هم ورسره دی ځینې اصلاحات راوستل چې ځوان نسل خوشاله کړي. د بیلګې په توګه ښځو ته د موټر چلولو او په ښاروالۍ دفتر کې د کار کولو اجازه هغه څه دي چې په میلیونونو ځوانانو کې محبوبیت پیدا کړ. خو د ایران په وړاندې د هغه تیز چلن او د بدلونو نوعیت یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي. ورځپاڼه لیکي نوموړي د تېرې یکشنبې په ورځ څه باندې 1500 کسان ګرفتار کړل چې لږ تر لږه 12 شهزادګان هم پکې ول. دغه کسان د ریاض ښار په ریټس کارلټن هوټل کې نظر بند دي. رسپان زیاتوي دا خلک ظاهرا د درغلي په تور نیول سوي او ځینې بیا کېدای سي له نامعلومه جنایي تورونو سره مخامخ سي. په سعودي کې درغلي او د ځای نیولو مفادات جدي ستونزې دي چې کېدای سي د ټولنې لخوا یې هرکلی وسي. رسپان په پای کې لیکي په سعودي کې شفافه باوري عدالتي نظام نشته او دا خبره هم غیر یقیني ده چې نیول سوي کسان به په شفاف ډول محاکمه سي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د کابینې غونډې پر مهال ویلي دي د هیواد خلاف د سعودي عرب دړکې به فائدہ ونه کړي. نوموړي زیاته کړې ده نور قوي هیوادونه هم نه دي توانېدلي چې د ایران وګړو خلاف څه وکړي. روحاني په سیمه ییز اطلاب غږ وکړ او ویل چې په کار ده سعودي عرب د یمن خلاف تشدد ختم کړي او ډیپلوماټیکي لارې خپلې کړي. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی سعودي عرب ته خبرداري ورکړي چې د هیواد خلاف دړکې به هیڅ ګټه ونه رسوي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د دواړو سیمه ییزو مخالفو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شوې دي. د نومبر پر اتمه په تهران کې د کابینې غونډې په وخت روحانی سعودي عرب ته په اشاره وویل چې تر سعودي قوي هیوادونه هم د ایراني وګړو خلاف په څه کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي ویل امریکا او ملګرو هیوادونو خپل ټول صلاحیتونه په کار راوستل خو هیڅ یې حاصل نه کړل. ایران او سعودي عرب په سیمه کې د شام او یمن په ګډون په بیلابیلو شخړو جدا دریز لري. روحانی پر سیمه ییز ائتلاف غږ وکړ او د دې باوجود چې له حوثي یاغیانو سره اړیکې لري او شام ته مسلح ځواکونه استولي دي دعوی وکړه چې ایران په منځني ختیځ کې د امن استحکام او پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. حسن روحانی ویل سعودي عرب غټه ستراتیژیکي غلطي کوي چې امریکا او اسرائیل ملګری او تهران دښمن ګڼي. روحانی پر امریکا او اسرائیل تور پورې کړ چې د خپل مفاد لپاره په سیمه کې نفاق پیدا کوي. روحانی ویل چې تیرونه په ریاض میزایلی بریت په یمن کې د سعودي عرب د بمباری کمپین رد عمل دی. هغه پوښتنه راپورته کړه آیا د یمن وګړي به د بمباری په نتیجه کې خپل وسله نه استعمالوي که څنګه. روحانی ویل که بمباری بند شي نو د یمن وګړي به یو مثبت رد عمل وښيي. د روحانی سرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان په ایران تور پورې کړ چې حوثي یاغیانو ته وسله ورکوي چې د ایرانی حکومت نیخ په نیغه جارحانه پوځي اقدام یې وبللو. تهران په میزایلي برید کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام غاسمی د نومبر پر اوومه ویل د بې بنیادو تورونو پر ځای سعودي عرب ته پکار ده چې په یمن کې تشدد ختم کړي او سفارتي لارې استعمال کړي.
د سپیکټیټر مجلې لیکلي دي په سعودي عرب کې د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د درغلې په تور د یو شمېر شهزادګانو کاروباریانو پخوانیو اوسنیو چارواکو نیولو عمل تک یو خوا پر سعودي د نوموړي د کنټرول زیاتولو هڅه یادېږي نو بلخوا د نوموړي اقدامات په پالیسیو کې بدلونونه سعودي او اسرائیل د ایران پر ضد سره متحد کړي دي. دغه راپور ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
د سپیکټیټر مجله په خبر سوی مقاله کې لیکي په داروستیو کې سعودي ولی عهد محمد بن سلمان لخوا پورته کړل سوي ګامونو ته که په پراخ کچه وکتل سي نو په سیمه ییز ډول د دې مزي له اسرائیل سره هم نښلول کېدای سي. که څه هم يهودي ریاست اسرائیل په فطري ډول د سعودي ائتلافي نه دي خو د دوی دواړو ترمنځ مشترک هدف له ایران سره دښمني ده. دواړه دا فکر کوي چې داعش له ماتې وروسته پیدا کېدونکي خلا ایران ډکولای سي ځکه د شام پر اسد رژیم ډیر زیات نفوذ لري. بلخو ایران په لبنان کې حزب الله او په یمن کې حوثي یاغیان د خپل لاسپوڅ په توګه په خپل ګټه کاروي. مجلالي کې داسې ښکاري چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سعودي پر فشار له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې وي. کېدای سي د سعودي سرشار ریاست پر ورتګ هغه ته دا معلومه نه و چې د استعفا ته اړستل کیږي. که څه هم هغه وویل چې حزب الله ډله د د مرګ پلان جوړوي خو سعودي له هغه څخه پر دې خواشینی و چې ولې له ایران او حزب الله سره مذاکرات کوي. بلخوا حوثي یاغیانو پر ریاض بلستیک توغندۍ وتوغوي چې سعودي یې مخنیوی وکړي خو سعودي حکومت په عین حال کې اعلان وکړ چې ایران او حزب الله د دوی په ضد جنگ اعلان کړی دی. مجله پر مخ لیکي د امریکای ولسمشر زوم او سلاکار جیرید کوشنر هم له محمد بن سلمان سره په ریاض کې ملاقات وکړ او داسې ښکاري چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سعودي ولی عهد له اقداماتو سره موافق وي. مجله په پای کې لیکي سعودي ولی عهد له اسرائیل سره ائتلاف ټینګ کړی دی خو له ایران او لبنان سره د جنگ اعلان کړی دی چې لومړی هدف یې په لبنان کې حزب الله ډله یاد کړی ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د بخنه نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کړی دی چې د لا درک کړل شو کسانو د راتلونکي او ځای په اړه د خپلواک او موثر پلټنې وکړي. د سې شنبې پر سپور شوي بیان کې سازمان ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان په تیره بیا په بلوچستان کې د خلکو په زور د ورکولو او پیښې ډېرې شوې دي. دغه راپور مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناورو.
امنیسٹی انٹرنیشنل په بیان کې وایي که څه هم په وروستیو څو ورځو کې په لادره ککړ شوو کسانو کې ځینې بیرته کورونو ته رسېدلي خو ځینې لا هم ورک دي. بیان پر پاکستاني حکومت غږ کوي چې په دې لړ کې پلټنې وکړي او معلومه کړي چې د دغو کسانو برخلیک به څه وي او په کوم ځای کې ساتل شوي دي. سازمان زیاتوي که چېرته دا کسان د ریاست په بند کې وي نو په کار ده یا خوشې کړي یا بیا دې ورباندې په رسمي توګه د جرم تور پورې کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د بشري حقوقو په برخه کې د لادرکه کسانو په اړه د پاکستان ریکارډ ډیر خراب دی او په تیرو څو کلونو کې په سلګونو بلکې ممکن ده په زرګونو کسان داسې دي چې په زوره ورک کړل شوي دي. د بشري حقوقو سازمان د په زوره ورک کړل شوو په اړه د کمیشن آن انکوایري آن انفورسډ ډیس اپیرنسز په حواله وایي چې سږ کال له اګست تر اکتوبر د 300 کسانو په زوره د لادرکه کولو پیښې رپورټ کړي دي. سازمان وایي په زوره د لادرکه کولو عمل له بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه اوس د پاکستان نورو برخو په تیره بیا شاري سیمو او لوی ښارونو ته خور شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي سږ کال په جنوري کې له اسلام آباد او پنجاب د بشري حقوقو 15 فعالین تښتول شوي وو چې پکې څلور بیرته کورونو ته رسېدلي دي. په دوی کې دوه کسان ویلي چې دوی د نیونکو لخوا چې د دوی په باور له جاسوسي ادارو سره تعلق درلود دړکې ورکړي، ځورولي او شکنجه کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې په ښکاره دي د خلکو په زوره د لادرکه کولو کار وغندي او د دې ظالمانه او غیر انساني عمل ختمولو غږ دي وکړي. سازمان زیاتوي پاکستان له هم د هر کس له په زوره ورکولو څخه د خوندیتوب په اړه پر نړیوال کنوینشن په لاسلیک کولو کې پاتې راغلي دي. د پاکستان حکومت له هم د بشري حقوقو د سازمان امنیسټي انټرنیشنل د تازه بیان په اړه خبرګون نه دی ورکړی. البته په پخوا کې چې کله هم داسې خبره راپورته شوه نو انکار یې کړی چې د هیواد امنیتي او جاسوسي ادارې په زوره د خلکو ورکولو په پیښو کې لاس نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
ډان وسپانې په اداریه کې لیکلي دي چې کچاري سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره د حلقو په حدبندۍ اتفاق رای ته ونه رسي او دا تنازع نور هم اوږده شي نو د روان کال د کېدونکو عام انتخاباتو نیټه اغیزمنه کولی شي. د دغه راپور مهم ټکی و. ډان وسپانې لیکلي دي دا خبره په خپل ځای ډیره مهمه ده چې کرا سرشمیرنه یقیني کړل شي او د ټولو خواو باور وګټل شي، خو هغه سیاسي ګوندونه باید یو ګام وروسته شي چا چې د سرشمیرنې او انتخاباتي حلقه بندۍ په موضوع ډیر سخت دریز خپل کړی دی. باید د سرشمیرنې د کره کوټه په اړه روان بحث داسې حد ته ونه رسي چې ورسره د انتخاباتو نیټه اغیزمنه شي. په اداریه کې راغلي دي چې د سرشمیرنې نتیجې انتخاباتي عمل له دریو خواوو اغیزمنوي. وړومبی دا چې په قومي اسمبلۍ او صوبو په اسمبلیو کې د چوکو شمیر د آبادی په بنیاد وی، دویمه دا چې په قومي اسمبلۍ کې یی بسوبه تا کومې چوکې ورکول کیږي د هغې شمیر د هغه صوبې او ټول ملک د آبادی د تناسب پورې تړاو لري، او دریمه دا چې د انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ تعین هم د سرشمیرنې په بنیاد کیږي. ورسپانه لیکي دا سخکاری چې ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره رضا دي چې د اوس لپاره په قومي اسمبلۍ کې د چوکو موجوده شمیره برقرار وساتل شي، خو د تنازع لویه وجه د انتخاباتو لپاره د حلقه بندو ده. په دغه اړه د دلیل وړاندې کیدی شي چې انتخابات د کال 1998 د سرشمیرنې په بنیاد ترسره شي او د سرشمیرنې په سر چې کوم اختلافات دي هغه وروستو هوار کړل شي. کیدی شي څه خلک د دلیل وړاندې کی چې د قانون تر مخه انتخابات د وروستو سرشمیرنو د خپرو شوو نتیجو په بنیاد کېدل شي، نو دغه لپاره باید د اوسنۍ سرشمیرنې د نتیجو خپرېدل وځنډول شي. ډان ورسپانې په پای کې لیکلي دي اوس مهال باید د انتخاباتو په وخت کېدل لومړیتوب وګرځي او د سرشمیرنې د معلوماتو کره کوټه معلومول بل وخته پریښودل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر قبایلی سیمې ځینې اوسیدونکو مشران وایي چې کمې سرکاري جرګې دغلته دي هغه د خلکو د ستونزو هوارولو په ځای دغې معاملې نورې هم پیچلې کوي او تر اوسه پورې د دې د ستونزو په هواري کې ناکامه شوې دي. په دغه اړه باندې د فرهاد شینواري راپور.
د خیبر جنسې وګړي وایي چې دوی د پولیټیکل انتظامی د سرکاري جرګو د نظام نه تنگ شوي او اوس په تحصیلونو کې سرکاري جرګیز د دوی مقدمه په وخت نه هواروي او ځنډوي. د خیبر جنسې د جمرود عبدالسلام اپریدی د جرګو دغه نظام په حقله مشال ریډیو ته وایي
د سره د جرګې ختمیږي نه خو یوه جرګه باندې دوه کولم لګیږي درې کولم هوجه په لګیږي او په میاشتې خو سره حل شوی نو پنځوس پنځوس زره روره او شل شل زره روپۍ روره او دا پیسې اخلي چې کله د پیسې اخلي نه ختم کی وتوي چې دوه دوه روله مونږ په پوی نشو بیا هغه همداسې کوي بس هغه له خلته مونونه وکړي ځمکې به له خرڅې کړي خدای خو ژې ته لنجې د ځمکو دي د ځمکو چې دا بریتویل ته موز مکایل ته واته مې سره بدله کړي او دلته روکړي نو ژې ته لنجې خو دی زه اسې سره نیم یم ته سره نیم یې بیا هغه نه بقایا د هغه لنجې ژې ته د روپۍ خلکو د کوربور د پیسو مایسو نو مونږ دا غوړو چې سم داسې خلک د حکومت مونږ لرو کې چې داسې پیسې لري خپل جایز او په حق پیسې لري
جو مشر فیض اللہ جان پردے وائی چھ دا خیبر جنسائی پدرے وڑو تحصیلونو لوارڈگی جمرو دا باڑا کی گنش میر مقدمے دا زنخ کار دی
دا مسائلو دا مشکلاتو دا فائلونو امبارونا پرات دی خود حل کے دو اس لار نروزی
چھ دا کمی مسائل او مشکلاتو چھ پدا دفترو کے پرات دی دا دس دے عدل و انصاف خلقو تا حوالا کا چھ بس زر نظر پا پینزل سو رزو کی ختم کی او وسرا وسرا نوٹس ورکا چې کچا دا جرګه ختم نکړه دا غي مراد به بالکل ټول کینسل وی چې خلکو ته انصاف ملو شي.
یو زیتن خان انور پردی وای
مونږ په خبرو باندې چې کوم د دل تاسې یو خبره مقرر شي چې دا جرګه نو وګدېږي او بزر سره خدمت کوي خلکو مسائل حل کیږي ځکه چې دغه نوی رو نه جوړیږي مولیم ته جوړیږي بادیم ته جوړیږي ته ونونم ته جوړیږي وزه و رازو به ژوند کړی او به روزګار کړی او نه ته ژوند کولای شو ورلا جرګه لوم روپیه وروړي پتا ون مې راخلې او دغه خلکو لوي ورکاوي
د جمرود ځنې مشرانو دغه تورونه رد کړی وای دوی جرګه نه زندوي او نه هم په جرګو کې روپې اخلي. د خیبر جنسې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی شکیل برکی وای چې موږ د ځای جرګیزو فیرستونه تیار کړی دي او چې کوم مشران په وخت باندې جرګه نه واروي او یا هم په جرګو کې روپۍ اخلي نو دا غوی پر ضد به کاروایی کوو او د جرګیزو د فیرست نه به بهر کوو او د دوی مراد په بندوو. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروې
پدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
اوس یو کلتوري راپور سوابه کې د غویانو یا قلبو د زغل پاړه باندې دغه راپور داود خټک جوړ کړی.
په هندکو ژبه دا وینا د سوابې د وړوکي لاهور په جلسې یونین کونسل کې د را جوړې کړې شوې یوې میلې په موخه کیږي. دلته اوسو ځایي زمیدارانو د مونګ پلو فصل ریبلې او په دې صفا او شګل نظمکه د غویانو یعنی د کلبوز غل کیږي چې تماشې ته د خواو شا کلیو ترڅنګ د اباسین د بلې غاړي یعنی د پنجاب صوبې د اټک ضلع نه خلک راغلي دي. د میلی لپاره دا پټه تازه تازه تیار کړې شوې دي که څه هم د اوچکالې له امله چار چاپیره ګردونه دي خو د منډې په ځای کې د اوبو درون چړکاو شوی او ګرد په نظر راځي. د غویانو د کلبو د منډې لپاره شاوخوا سل میټر ځای دی او ګیر چاپیره ترې په لوی شمېر کې خلک راغونډ دي چې ځینې په اونو کې او ځینې بیا د ټریکټر ټرالیو د باندې هم ناست دي. که څه هم د غویانو دا زغل د چاپیره خلکو لپاره یو په زړه پورې لوبه ده خو د غویانو زغلونکې چې ځایي خلک سوار بولي د کلبې تر شا ډیر په تکنیک سره د زغل په وخت ځان کابو ساتي او دا یو د خطر نه ډک عمل دی. د منډې ګټلو په صورت کې نه یوازې دا چې د کلبې مالک انعام ترلاسه کوي، بلکې سوار ته هم ځایي مشران د انعام په توګه د هغه د مهارت په خاطر نغدي پیسې ورکوي. د غویانو د ځغل فاصله شاوخوا 100 متره ده او وار په وار یوه یوه کلبه د منډې لپاره میدان ته راوځي. د میدان په بل سر ولاړ ریفری د منډې دورانیه لیکي او تر ټولو لږ وخت کې د میدان بل سر ته رسیدونکي کلبه اول مقام ګټي. د لومړی مقام ګټونکو کلبه سوار خوشاله دي چې نن یې میدان ګټلې. د دې د غوینم کالا انتظار دی. دا د مشال خبریال زلان یوسف زی دی چې د کالا انتظار د مالک سره خبرې کوي.
کالا انتظار، کالا انتظار.
فنو دا څنګه کالا انتظار څنګه ساتي؟ سفر چمر چپکیږي سفاری
وایي. ها ها هر چپکیږي.
څه کیسه وکړه؟
سبدا ټکم د عام فراکونه و لکه گیا دا خرچا ده نور په سفر چي سغولي مړی ورکو کالا.
تماشبین ک یو خو د غیانو زغل یو مثبت مشغوله بولی، نو بل خو خوشاله دي چې د خپلو مشرانو ریواجونه ژوندۍ ساتلې دي.
زه خو جلبایم، زما نوم محمد صبر جان دی او زما سره تقریبا 5 کال شول چې د غیانو د جلسې لرازم او د یو زبردست لوبره
پلوب کی د اولنی، دوهم او دریم مقام ګټونکو ته واټر کولر، د جامو وینځلو ماشين او پکې ورکړې شول چې قیمتونه یې له هغه پیسو ډیر کم دي چې د زمیدارو په وینا دوی یې د زغل د تیاری لپاره په غویانو خرڅ کوي. خو دوی وایي شوک قیمت نه لري.
تاریخ مینوم دی، جلپای میکل دی او تقریبا د 10 کال نه دا شوک کومه.
ها نو څنګه د غوی ساتل څونه خواري پکې دي؟ کیسره ته
په څه مولا مثلا د لم غوډو ورکاو د میاشت کم اس کم نه او تل زر لزر خرچه کوي. دا د پیس کی غوډي ورکاو، غي ورکاو، ګلکان ورکاو.
کس هم ډول سننا او ګډاګانی دلته د غویانو د زغل لازمه برخه ده. خنن ورځ د کلیو خلک دا ورځ یوازې په نارو او الګانو مانځي او هغه ځکه چې په گاوند کې غم شوي او د کلیوال دود لمخه په داسې حال کې ډول سرنا ناسم کار دی.
د مشال پلوم
ساس د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلیو د ملیحا مرزاده نه بعد د دیو مهم خبرونه اور.
دا پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. تیر مازیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبريالانو ته وویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالې اصولي فیصله کړې. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وای په قبالي سیمو کې خپل اخیری روغتیایي مرکز هم تړلی دی. ایم ایس ایف پرون وویل د پاکستان کورونا چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپل فعالیتونو ته د دوام لپاره اجازهتنامه نوې نکړه، نو ځکه هلته خپل مرکز تړي. په پاکستان کې د تیلو د ټانکرانو د اتحادیې مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د کوهاټ په ټنل ورته د ګاډو وړلو اجازه ورکړي شي. د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د تیرواتو میاشتو راهیسې د کوهاټ په سورنګ د تګ اجازه نه ورکول کیږي. سپینا ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په ویتنام کې د آرام بهر هیوادونو د اقتصادي همکارو سازمان سرمشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره نه ویني. نن سهار د سپینې ماڼۍ ویاندې خبریالانو ته وویل له پوتین سره د ملاقات تصدیق نه شوی او د دواړو لوریو د مهالویش ته نه سمېدو له کبله به د ملاقات نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په ویتنام کې د ایشیایي آرام سمندر تجارتي سرمشریزې ته ویلي چې امریکا په سوداګریزو چارو کې د هیوادونو ناوړه ګټه اخیستل نو نشي زغملی او په منصفانه او مساوي سوداګریزو پالیسو بټینګار کوي. نوموړي ویل چې د دې اجازه پور نه کړی چې له امریکا نه فائده پورته کړل شي. د اروپای ټولنې د خارجه پالیسۍ مشر ویلي چې اروپای ټولنه به باوري کوي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې اټمي موافقه عملي کېدل جاری وي. فریډریکا موګرینی نن د ازبکستان په سمرقند کې یو کانفرنس ته ویل چې دغه موافقه د اروپا او د هر اړخیزې نړیوالې ډیپلوماسۍ یوه لویه لاسته راوړنه وه. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د حوثي یاغیانو لخوا پر ریاض داخل شوې د تېرې اونۍ بالستیک توغندي برید لپاره په ایران تور لګوي او وایي دا پېښه څرګندوي چې د تهران د میزایلو جوړولو په سر ور سره د مذاکراتو ضرورت دی. ایران دا تورونه ردوی چې ګواکی حوثی اغیانته میزایل یا وسله ورکړي.
اوردن کوم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ترسي ک په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو خبرونه ورده شه دروان خبرونه نخپل کور بشاین بنيري د خبرونو ویان د مليها مرزاده او زمنګ ټکنیکی مرستيال اکرام مسکنیار ل اجازه ورکه د الله پامان.